دا مشال ریډیو خغلو ریډونکو په پیښور کې درې بجې دی او زستا سه کوربه بشیر غواخیم د نوو تازه رپورټونو سره راغلم. خو د نوو رپورټونو نه مخکې به منوښات ورشو او تازه خبرونه به تیور.
د کابل سره نږدې په یو هوایی ډګر کې یو افغان پوځي افسر په بهرني ځواکونو ډزې کړې چې په ترڅ کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوخته. د هند او پاکستان د تجارت سیکرټریان باندې په اسلام آباد کې ملاقات کوي. د ملګرو ملتونو ستر سیکرټر بان کی مون په شام کې د امنیتي ځواکونو لخوا د عام خلکو پر ضد د تشدد غندنه کړې. او اوس د خبرونو تفصيل. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کابل نه بهر په یو هوایي ډګر یو افغان پوځي افسر د بحث تکرار پر مهال په نړیوال ځواکونو ډزې کړې. د دفاع د وزارت ویان محمد ظاهر عظیمی ویلي په دغه پیښه کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوخته، خو نوموړی زیاتوي د دې پیښې نور تفصيل لا تر دې دمه معلوم نه دی. د افغانستان یو شخصي ټلویزیون ویلي په دې پیښه کې ډزې کوونکي افسر هم وژل شوی دی. بلخوا د ناټو ویان ټیم جیمز وایي د دې پیښې نه خبر دی، خو نوموړی په دې اړه نور سویلونه ډډه کوي. د یادونې وړ ده چې د تیرې سمودې راهیسې یو شمېر داسې پیښې رامنځته شوې چې پکې بریدکوونکو په پوځي وردی کې په امنیتي ځواکونو خونړي بریدونه کړي دي. د خیبر پښتونخوا په هنګوزله کې د بشري حقوقو چیرمن جنید خان د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ویلي د 2009 کال راهیسې په سیمه کې 363 کسان لا دره کړي. نو موړې وای
2009 تر اوسه پورې مطلب 364 پر کسان لا پته شي ویږي. دا کوم کسان سموته درخواستونه رکړي چې رم کسان لا پته شي وی دي کې غوډیر کسان پولیس پر کې کسان لا پته کړي دي. طالبان او اسلوالو مطلب چې کسان ویچات کړي کوم کسان چې ویچات شي وی دي مطلب چې دوه باندې دین مات لګی چې دا تر خګرو سره میلو دي. نو چې تر خګرو سره دا کسان میلاوي په کار دي د دیبي فایر شوي وي.
دا په داسې حال کې دا چې د ملک په ځینی برخو کې د کسانو د لادرک کېدلو لړۍ روانه ده چې پر ضد یې د دوی کورنۍ او د بشري حقوقو کارکونکو وخت په وخت اواز پورته کوي. بلخوا د هنګو چارواکي وای په سیمه کې صرف څلور کسان لادرک دي. پاکستانی رسنۍ وای د هند او پاکستان د تجارت سیکرټریان با نن د دوه اړخیزه خبرو لپاره په اسلام آباد کې لیدو کاته کوي. د هند تجارت سیکرټری راهول کولر د خپل شپږ کسي وفد ترڅنګ پرون اسلام آباد ته په دوه ورځنۍ دوره رسیدلې. تمه ده چې نوموړی به په دې ملاقات کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي تعلقات د ښه کولو نه علاوه د خپل پاکستانی سیال ظفر محمود سره په یو شمېر مسلو خبرې کوي. دا ملاقات په داسې حال کې کیږي چې دوه کال وړاندې د هند په ممبئی ښار کې د ترهګرۍ د پیښو عمله د دواړو هیوادونو د یو بل سره تعلقات خراب شوي. د مشال ریډیو خبرونه اوري. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلي امریکایي او ناټو ځواکونه په لیبیا کې د پوځي قومندانۍ مرکزونه په نخښه کولو لپاره جایز حق لري. تیر ورځ په واشنگټن کې د برتانیا د دفاع د وزیر لایم فاکس سره د خبرو اترو وروسته خاغلی ګیټس ویلي د ناټو جنگي جازونه کرنل قذافي په خاص توګه نه په نخښه کوي، خو پوځي مرکزونه یې تباه کوي. هلته پروند اوباما انتظامی د لیبیا د یاغیانو سره د تجارت منځوري ورکړې چې لمخې دوی اوس په خپل ولقه کې د سیمونا د تیلو د خرڅولو په ترڅ کې وسلې او نور توکي اخیستل شي. په لیبیا کې د کرنل قذافي د ځواکونو د مخالفه وسلوالو ترمنځ په مصراته خار کې خطروانې دي. د قذافي ځواکونو په خار کې د توپونو او راکټو بریدونه کړي. د ناټو ځواکونو د هوایي بریدونو له امله د قذافي ځواکونه د خار د مرکز نه پشا شوې دي، خو اوس هم دوی د خار نه چاپیره ولاړ دي او 13 ورځې د خار په بندرګا باندې برید وکړ چې یاغیانو ته د جازونو په ذریعہ راوړل شوی سامانونه تر د ترلاسه کولو لارې بند کړي ده. بلخوا د روس وزیر اعظم ولادیمیر پوتین د قذافي پر ضد د بهرني ځواکونو عملیاتو باندې نیوکه کړې دي. د ملګری ملتونو ستر سیکرټر بان کی مون په شام کې د امنیتي ځواکونو لخوا په ولسی خلکو باندې د تشدد په استعمال اندېښنه ښودلې. ریپورټونه وایي د خلکو پر ضد ټینګونه او وسلې استعمال کړې شوې دي.
On Syria we are watching events very closely and
په شام کې موږ ډېر په فکرمندۍ د حالاتو څارنه کوو. زه د پر امنه مظاهره چانو پر ضد د روان تشدد په کلکه غندنه کوم چې په کې په خاصه توګه د ټینکونو او د وسلو استعمال شوه دی.
بان کی مون دا خبرې 13 ورځ د ملګری ملتونو سلامتی کونسل ته د شام په اړه یو غونډه کې وکړې. کسه هم د کونسل لخوا د شام په اړه کوم بیان مخې ته نه دی راغلی، خو تمه ده چې نن به د دې تشدد په اړه یو ګډه بیانیه مخې ته راشي. دا په داسې حال کې ده چې په شام کې د سمودې راهیسې شورو شوي مظاهره کې یو شمېر خلک وژل شوي دي. د ملګری ملتونو لپاره د امریکا سفیر سوزین رایس ویلي ایران په شام کې د صدر بشار الاسد د حکومت مرسته کوي چې مظاهره چیان تر خپو لاندې کړي. ریپورټونه د مصر د چارواکو لخوا وایي د اسرائیل سره په پوله نږدې د قدرتي ګیس په یو ټرمینل کې چاودنه شوې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس تر مخه دغه چاودنه د الاریش په خار کې د السبیل په ټرمینل کې وشوه چې لمخه یې د مصر نه اسرائیل او اردن ته د ګیس رسد بند شوې. د رویټرز خبري اجانس یاتوي یو چارواکي دوی ته ویلي دي په دې پیښه کې د یوې وسلوالې ډلې لاس دی. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلي د اوباما انتظامی تر اوسه دا فیصله نه ده کړې چې د جولای په میاشت کې به د افغانستان نه څومره امریکایي ځواکونه وستل شي. نوموړی زیاتوي په دې لړ کې ورته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د مشر جنرال ډیوډ پیټریس لخوا لاس وړاندیز هم نه دی شوی. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د امریکا صدر باراک اوباما ژمنه کړې وه د افغانستان نه به سخت کال په ګرمۍ کې د طالبانو سره په جګړه کې بوخت د امریکایي ځواکونو نه د واپس کېدلو سلسله شروع کوي. د خبرونو پای
اوریدونکو خبرونه درته منور شاه وړاندې کړو. په دې غړی کې به دغه ریپورټونه واوري. په هنګو کې د بشري حقوقو یو څارونکی وایي چې دغه تاله تیر دوه کلونو راهیسې 304 شپږ کسان ورک شوې دي. دا خلک څوک لا درک کوي؟
پولیس ورکی کسان لا پتا کړی جی طالبانو وسلوالو مطلب چې کسان وچات کړی کوم کسان چې وچات شي ودی مطلب چې دغه باندې د انجمات لګی چې د ترخګرو سره میلو دی.
د مومندو او باجوړ به کور شوی خلک نه غواړي د جلوزو د کډوالو لکیم په خپل سیمه ته وګرځي. د دوی مجبوری څه ده؟
زلار شما نو د دې د پاره ماته حال تا فوج او هرمي والا وې د ما مخ کې کوي ماته ټوپک راکې وې ته زما مخ کې شه په دې غره پیرم ته کوي ته زما پیره کوي نو کو زه چیرته د دې فوج پیره وکم نو ما باندې د شپې طالبان راځي پیره نه کوم نو دا ماته وې وې ته طالبې.
د دې ترڅنګ درته نور ګڼ ریپورتونه هم لرو د مشال ریډیو سره اوسې. د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو زموږ نه حساته خبرونه اوري او په دې نه حساته خبرونه په لړ کې تاسو ته موږ په دې غړي کې بیلابیل ریپورتونه او یو اونیز پروګرام د نړۍ رنگونه هم لرو. ولومبي ریپورت ته زو د پاکستان د نورو برخو پشان په هنګو کې هم خلک په پټه توګه ورکیږي. د سیمه کې د بشري حقوقو چارواکي وایي چې له 2009 کال راهیسې له دې ځایه 304 شپږ کسان لا درک شوي دي چې ځینې حکومت او ځینې وسلوالو طالبانو وړي. په دې اړه د طارق ورغزي ریپورت اورو.
د مول د نورو برخو پشان په هنګو سیمه کې هم د خلکو د بدرکه کېدو سلسله روانه ده. د بشري حقوقو د هنګو څنګه مشر جنید خان په سیمه کې 2009 کال نه تر اوسه پورې د بدرکه شو خلکو تفصیل مشال لډیو ته سداسي وړاندې کوي.
2009 تر اوسه پورې مطلب 364 پر کسان لا پته شي وي. دا کوم کسان چې موته درخواستونه رکوي چې رمو کسان لا پته شي وي دي کې غو ډیر کسان پولیس ورکی کسان لا پته کړی جی طالبانو وسلوالو مطلب چې کسان وچات کړی کوم کسان چې وچات شي وي دي مطلب چې دغه باندې د انجمات لګی چې د ترخګرو سره میلو دي نو چې ترخګرو سره دا کسان میلاوي په کار دی دی به فایر شوه وي. 10 سال ولا وړ کې مشوم سکول ته روان میږي هغه څه ګونه کړی چې دا وچاتيږي.
بل خو د هنګو پولیسو مشر چارواکي ډیپیو عبدالرشید سره د ټلیفون په لاره تماس نیول نه پاس مونږ ترې د بدرګه شو خلکو په حق لا پښتنه وکړه نو په جواب کې د انساني حقوقو د ادارې لخوا ورکړ شوش مېره و نه منلو. خدای اویل چې د سلورو د بدرګه شو خلکو تفتیش پولیسو پیل کړی دی.
دا غلط فکر دی. دا
د دې خبرې نه پاس مونږ د هغه کسانو خپلو خپلوانو سره خبرې وکړې کوم چې په مختلفو پیښو کې د هنګو سیمینا بدرکه شوي دي. په دې کې د اورګزو ایجنسی محمد رفیق دی چې نن سبا د هنګو په وام سیمه کې اوسیږي. د خپلو هغه بدرکه شو خپلوانو په تلاش کې دی کوم چې سلور میاشتې وړاندې د پروانه پولیسو د هنګو چوک نه گرفتار کړي وو او اوس بدرکه دي. محمد رفیق زیاتوي
ترنو مده محمد کریم او دوه متره زمندي یو نوم د شعیب او بل مشوم زکریا نومی دے دا پنگو شو چاو کے در ونو جی دلسما میاش والا سن تریکو د جمعه ورځ وا څلور بجې ټینو پوس کلی کې د مکاو شورا څخه د مکاو وشول د دې کې پولیس ګیری تیری شروع کا چې پولیس ګیری تیری شروع کا نه د کاسونی د مو ولا غیب کو څلور میاشتې وشوې جی سمو د کاسونو سره نو ملاقات شوې ده هم ته نه څه دمړې ژوند دې څه پاتشته ده
دغه خبره مشال لډیو چې کله ډیپیو عبدالرشید ته وړاندې کړه نو وی ویل چې د فوزی اپریشن په وجه هنګو کې نور امنیتی ادارې هم کار کوي ډیپیو وای چې کې دیش نور ادارو دغه کسان اوچت کړی وی
پولیس سره نه هغه مختلف دلته کې صبح کې فوج هم اپریشن کوي په شاهو کې اپریشن دی په رنسو کې اپریشن دی په نارتو په کورما کې اپریشن روان دی او مختلف ادارې کار کوي نہ داسې هیڅ قسم واقعات نشته مونږ پولیس والا په حبس بیجا کې ډېر سړی
مونږ د هنګو څانګې د بشري حقوقو مشر جنید خان نه پوښتنه وکړه چې آیا د دغو بدرکه شو خلکو د پاره تاسو څه ګام اوچت کړی دی نو په ځواب کې وویل
ډېرو خلکو د مسایل دي چې رجی مو خبره ده تاسو مخکې ورسو نو دا خبره مو خستې دي مو عدالت تنده یی څنګه دوره کسان لا پته دي نیاسمه جنگیر سره مو خبرې شوي څنګه کې دا ظلم روان دي جی افتخار چودري سره مو خبره کړي پوه وزیر قانون سره مو خبره کړي هغه مو ته دا تسلی کړي چې ان شاء الله تاسو سره مو مکمل مکمل دی خبرې کې تاون وی جی
یاد دوی چې په هنګو کې د بدرګه شو د یوش میر خلکو کې سونه د پاکستان په سپریم کورټ کې د بحث لاندې پروت دی طارق اورگزے مشال رډیو هنګو
اوریدونکو د همدې یعنی د ورکو شو کسانو په اړه درته یو مرکه لرو زموږ همکار مجید بابر په پېښور کې د پاکستان د بشري حقوقو لمرستیال مشر کامران عارف سره په هنګو کې د اداشو لادرک کسانو او د دې ترڅنګ د قبایلی سیمو په ګډون د خیبر پښتونخوا په نورو برخو کې د ورکو شو خلکو په اړه مرکه کړې ده
اکثر کے دا الزام لگی کہ پولیس والے دا کسان چت کرو اور بیا اینا پاس اڑی مکر شی سے مون بجے کی نو ان بول دا سے دے دے تری دے تا بیوسو کیسو نہیں دا حکومت کے خوزہ دا سے نشم ویلے ان کو صبح سرحد پر مختلف علاقوں کے دیر خلق دا الزام لگئی کہ لا گئی خلق غیر شوی
نو کامران عارف صاحب د خیبر پختونخوا په کمو کمو سیمو کې زیات خلک بے درک دي او تاسو سره شمیره شته
جی دا کوم ځای کې چې لکه کانفلیکټ سچویشن یې هلته کې خو ظاهر ده دا څه پتا نشي لګیږي چې کم کسان دي خو کم تعداد شمار کړي دا اکثر په اخبار کې راځي نو دا اریش میرا دا سے ایگزیکٹ نشته خو زب اوما چې دا کافی حد پورې دا یو مسله ده
کامران عارف صاحب د خیبر پختونخوا په سوات او په نورو قبایلی سیمو کې چې کوم عملیات روان دي پوځي عملیات د ترهګرو پر ضد باندې نو داسې راپورونه دي چې د دغو سیمو نه هم عام وګړي بې درک دي او د هغوی څه پته نه لګي ستاسو تنظیم هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان په دې لړ کې څه کوي
خبر دا چې دی چې کوم ځای کې چې لکه کانفلیکټ روان او کوم ځای کې چې فوجي اکشن او انته کې دا الزامات ډېر لګي زموږ هلته کې داسې راغلی چې خاص کر تاسو قبایلی علاقې یاد کړې مونږ د ډېرو خبرو تصدیق نشو کولی او مونږ دا نشو ویلی چې څه دي خو دې دپاره سرکاري یو کمیشن جوړ شوی او هغې کې مونږ خلکو ته ویلي وو چې تاسو لاړ شئ یې کې درخواستونه وکړئ او بلا شي کسان نه کې اکثر داسې چې اخبار نه چې تاسو اخلئ نو هغه کله یو په ځای دوه شي کله دوه په ځای درې شي کله نومونه غلط لیکلي کله ډېر غلط لیکلي نو چې کوم اصلي دغه اب او ما غي چې کوم دغه خلکو خپل خپلوان دغه کوي رپورٹ کوي چې دا کس نشته اکثر بعض وجو سره هغه نه کول غواړي ځکه چې دغه شیالي که دا مونږ نه کوو نو کسان به راخلاص شي نو د دې چې کوم عدد شمار دي هغه مونږ په خپل رپورٹ کې چاپ کړی دي
کامران عارف صاحب هغه خلک چې د اوس کومه تازه خبره ده د هنګو د ضلع نه نو دغو خلکو ته د هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان له طرفه د هغوی د یو مشر په حیث تاسو څه مشوره ورکوئ چې هغوی تاسو سره رابطه وکړي او څه داسې لارې اختیار کړي چې د بې درکه خلکو درک معلوم شي
ګورې چې دغه خو ډوبه خبره خدا دا چې کوم بيدره کشمیر دی په کار دی چې هغه یې لپاره چې کوم کمیشن جوړ شوی دی چې کوم دا غیر پرو فارمي دی چې هغه کې درج کړی شي چې دا کاست دې د ډیر ځنا بيدره کړي او په کار دی چې دې تحقیقات وکړي شي او بل هغه نه علاوه دا ضروری بنا می چې دای عدالت کې کیسو کې څنګه چې دا دغان راکا بایلی علاقہ نه دا دلته کې دا های کورټ هم جورسډیکشن دی سپریم کورټ هم جورسډیکشن دی او په کار کې دا خبره عدالت مخې ته راوستې شي.
نو کامران عارف صاحب خیرنه پښتنه مې داده چې په خیبر پښتونخوا کې تاسو ته چې کوم راپورټونه راغلي دي نو دغه خلک صرف بې درکه شوي دي د استخباراتي ادارو د لاسه کې ډیر خلک د ترهګرو وسلوالو د خوا هم تختول شوي دي.
ورایي یو کا خیر چې دای خدا پته نشي لګي دی چې دا چا بوتله خو چې کله راغی خپلوان او غي کم دغه لګي الزام لګي نو فکر دې چې دغه قانون مطابق تحقیقات وشي کاغه پولیس اریسټ کړي او پولیس بوتلی او غینا پاز غیب شي بیا موږ نه شو ویل چې دا اصلوال بوتلی دی.
اوریدونکو د لادرکشو کسانو په اړه مو د پاکستان د بشري حقوقو د ادارې د مرستيال کامران عارف مرکه اوریدا چې زموږ همکار مجید بابر ور سره کړی و. تاسو مشال ریډیو اور
د مشال خبريالان خبري ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي تاسو لپاره.
بالکل اوریدونکو زمون خبر اعلان همکاران ټول کوشش کوي چې تاسو د پاره پزلپور خبرونه برابرې کړي. نو کچیرته تاسو غواړئ زمون په خبرونه کې برخه واخلئ خپل وړاندیزونه نیوکې په موږ باندې وکړئ موږ سره خپل وړاندیزونه شریک کړئ. تاسو کولی شئ د مشال په نوم د پیغامونو خبرونه د هغه ته تاسو خپل پیغام پر خوده شئ زمون په نورو خبرونه کې چې په ژوندۍ بڼه خبريږي په هغه کې ټلیفون هم کوي شئ او موږ ته مشورې راکولای شي. مشال ریډي ووري او اوس هم د پیښور نه یو رپورټ درته لرو. د بجوړ او مومند څخه د جنگ جګړو لامل جلوزو ته کډه شوی خلک وایي چې د دوی په سیمو کې لا حالت دې ته نه دی جوړ چې دوی دې بیرته ورستانه شي. د خلکو د حکومت د هغه پریکړې په اړه احتجاج کړی چې ویلي وو د خلک به بیرته خپل کور کلی ته ستنیږي. خالد خان پی رپورټ لري.
د نوخار په جروزو کډوالو کمپ کې د باجوړ او ممن ایجنسی سره تعلق لرونکو میشته خلکو یو وار بیا د حکومت په مرسته وطن تلونه انکار کړی دی او دا غوښتنه کړی ده چې تر څو پوري په باجوړ او ممن ایجنسی کې پوره امن نه وي راغلی دوی ته دی په کمپ دننه خوراک او نور اسانتیاګانی ورکړي شي. د چهارشنبه په ورځ په جروزه کمپ کې د چارواکو په ضد ګڼ شمېر بې کور خلکو احتجاج وکړو او د افتونو د مخنیوي صوبایي ادارې یا اف ڈی ایم او نور مرسندویا ادارو نے غوښتنه وکړه چې دوی ته دې په سمدستی توګه د کیم دننه د راشن بندوبست وکړي شي. د باجوړ ایجنسی اوسیدونکو سیدا جان د خپل ستوندو په حق لا مشال ریډیو ته وویل
دا جمالو چې جان د وټرو سره څه 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 نن ټول به موږ روټ سره وځو. موږ به درې زره نواله درې نیم زره کور کسان یو تقریبا چې به دې واپس لاړ شي او مخکې موږ ته دا به ویل چې یاره موږ به د دوو کالو پورې درکو او بیا د دوو کال نه راته ویل چې شپږ میاشتې او پرون زموږ څخه اخیری پیل سره چې کله کوله نو ویل د دوو میاشتو به درکو او هغه به موږ کې درکو.
په دغه مظاهره کې موجود یو بل کډوال جان الله وویل چې دوی په پردي وطن کې نه دي خوشاله او کچره حکومت د دوی په سیمه پوره امن راوستو نو دوی به بغیر حکومت یا مرستو خپل وطن ته روان شي.
په دې خبره منګ ورانی او منګ ورته دا و چې تمنګ ته د امن ضمانت راکا منګ ته امن لته نشته دي اوس کو زلار شما نو د دې لپاره ما ته حالت په وجو ورمی والا وې د ما مخ کې ما ته ټوپک راکې وې ته زما مخ کې شه په دې غره پیرم ته کو ته زما پیر کوا نو کو زه چیر د دې پوج پیرو کما نو ما باندې د شپې طالبان راځي پیر نه کوم نو دا ما ته وای وای ته طالبې ما ته د سر ته امن نشته دي کو دې ما ته وای نو ما ته صرف د امن ضمانت راکې منګ په ټول کې مکمل د په گاډي کې منځو د دوړم ندی په کار هیڅ زمنګ نور ندی په کار خو دې ما ته د امن ضمانت راکې منګ ته حل ته امن نشته به سر ور کې چې منګ کم ناشته نو منګ صرف د بچو امن ته ناشته زمنګ کورونه وران دي زمنګ د غوران دي دا کم څه چې اپډیمه وای او دا کم څه چې وای دا ټول دروغ دي.
کله چې می آفتونو د مخنیوي صوبایي ادارې پی ډی ایم ویان عدنان خان نه وپوښتل، نو هغه وویل چې د دوی اداره کډوالو ته د سورلۍ یا ترانسپورټ مفت سهولت ورکوي او کډوالو ته راشن ورکول د خوراک د نړیوالې ادارې ذمواري ده. هغه وایي
د باجوړ او مومند چې کوم د کورشیو خلک دي، داوی واپسې په سلسله کې پی ډی ایم پروینشل ډیزاسټر مینجمنت اتارټي دوی ته د خپلې علاقې پورې د مفت ترانسپورټ سهولت ورکوي، او دا خبره یقیني جوړوي چې د دوی دا واپسي بالکل رضاکارانه او پایزت ده. خوراک کی څه وخت پورې به مونږ ورکولو، بیا چې ورلد فوډ پروګرام په دې کې مونږ سره کومک شروع کړو، بیا به د هغوی په مدد سره دا خوراک دوی ته ورکول کېدلو. د سیلاب نه راتلو نه مخکې، جولای 2010 سیلاب نه مخکې د دوی واپسي شروع شو، او بیا دا هغه وخت دا اعلان هم شوی چې تر شپږو میاشتو پورې به مزید مفت راشن ورکول کېږي، هغې نه بعد به دا بندېږي. نو هغه شپږو میاشتو په نسبت اووه اته میاشتې پوره شوي دي، ځکه ورلد فوډ پروګرام چې دی دغه راشن دا بند کړی دی.
یادونې وړ ده چې د فاټا د آفتونو مخنیوي ادارې ایف ڈی ایم اے له اړخه د باجوړ او ممن ایجنسی نه بې کوره شوي خلکو واپسي د روانې میاشتې یولسم نیټې نه پیل شوې ده چې شلم مئی پورې به دوام لري. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوریدونکو، یو تازه رپورټ درته لرو. د افغانستان په سر ښار کابل کې نن په نظامی هوایی ډګر کې د یو افغان پایلټ او بهرنیو سرتیرو ترمنځ ډزې شوې چې له امله یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبل اوښتی ده. طالبان وایي دا برید دوی ځانمرګي بریدګر کړی، خو یو افغان قومندان داود امین مشال سره د مرکې په محل دا خبره رد کړه. نجیب امیر نور حل لري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کابل په نظامی هوایی ډګر کې د یو افغان پیلوټ او د بهرنیو ځواکونو ترمنځ د خبرو د تکرار نه پس د ډزو په ترڅ کې یو شمېر کسان مړه او ژوبل شوي دي. د افغانستان خپلواک خبري اژانس پژواک د دفاع د وزارت په حواله لیکي کې دا پیښه د غرمې نه وړاندې په 11:00 بجو رامنځته شوه. نوموړی اژانس د دفاع د وزارت د ویان جنرال ظاهر عظیمی په حواله زیاتوي د افغانستان د هوایی ځواکونو د یو پیلوټ او د بهرنیو ځواکونو ترمنځ د تاویلو ماویلو نه پس په ډزو کې دواړو خواو ته د سر زیانونه اوښتي، خو نوموړي د مرګ ژوبلې د کره شمېرې په اړه معلومات نه دي ورکړي. خو داود امین چې د کابل په هوایي ډګر کې د امنیت مرستیال قومندان دی، د مشال لیډیو همکار حمید مومن ته په کابل کې د دې پیښې په اړه داسې معلومات ورکړل.
دغه حمله په داخله کمرزه کې د قومندانۍ د سیدي شایرو حوازونه اورېدل شول. کله چې دوباره مو واپس شو، نو هغه شایرونه شایان خاموش دي. من ته دلته جلسه وه، دلته خارجیانو داخلیانو ټول د دې سوت ادارې کې کومه جلسه وه. په دې جلسه کې ټول راټول شوي وو. ځانو اوسه پرې داسې سلته سره معلوم نه دی، خو چې کله موږ خپلو سترګو ته ولیدل، یو نفر د خارجیانو مړ دی او یو نفر هم د داخلیانو یو پیلوټ دی چې هغه مړ شوی دی. نور څلور نفره د قوه هوایي د پرسنل دا زخمیان دي، او خارجیان هم موږ چې په سرګندل یو درې کسه نور هم زخمیان دي.
رویټرز خبری اژانس هم په دې موضوع په خبر کړی او رپورت کې د ایساف د یو ویان په حواله لیکلی چې د کابل په نظامی هوایی ډګر کې د ډزو لامل مرګ ژوبل رامنځته شوی، خو دوی د تلفاتو په اړه بشپړ معلومات نه لري، خو د دوی په اند د ډزو لړۍ ختمه شوې ده. دا نه خطه په داسې حال کې رامنځته شوی چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه په مرحله وار ډول د وتلو پلان لري، خو وروستۍ سو پیښې چې په لغمان، کندهار او کابل کې رامنځته شوی د امنیت د نه خوندیتوب غمازی کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد افغان رسنوی ته ویلي د دوی یو ځانمرګ بریدګر د افغانستان نظامی هوایی ډګر ته ننوتلی او په ډزو کې ګڼ شمېر کورني او بهرني سرتیري وژلي، خو جنرال داود امین مشال ریډیو ته دا خبره وکړه چې په دې برید کې د طالبانو لاس نه معلومیږي. رویټرز اژانس وایي د افغانستان حکومت د نړیوالو ځواکونو د وتلو نه وړاندې د خپلو ځواکونو شمېره 300,000 نه زیاتول غواړي، او په همدې مقصد د نوو سرتیرو د جلبولو لړۍ هم روانه ده. خو دا ویره په خپل حال ده چې طالبان به د افغان ځواکونو په منځ کې خپل سرتیري ځای پر ځای کړي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، وال سټریټ جرنال او رسپانه د میتیو بوزنبرګ په قلم لیکلی و مقاله کې د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ په اړیکو نظر اچولې او لیکلې دي چې د اپریل په 14 نیټه د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی کابل کې افغان ولسمشر حمید کرزی ته د امریکا دایمي دوستۍ د پرېښودلو او د پاکستان او چین سره د تلپاتې اړیکو د ټینګولو وړاندیز کړی. په دې اړه نور تفصیل د نجیب امیر په رپورت کې.
وال سټریټ ژورنال د افغان چارواکو په حواله لیکي پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی دې ته آماده کړي چې د امریکا پر ځای د پاکستان او چین سره اوږدمهاله ستراتیژیکي اړیکې جوړې کړي چې د طالبانو سره د سولې تړون وشي او د افغانستان اقتصاد بیا ورغول شي. وال سټریټ ژورنال زیاتوي د اپریل په 14 د پرمختګ هغه مهال وشو چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په کابل کې ډېر په څرګند ډول ولسمشر کرزی ته وویل چې امریکا دواړو لپاره د ماتې سبب ګرځېدلې. ژورنال لیکي دا خبره ورته هغو کسانو کړي چې د دواړو لوړپوړو مشرانو ترمنځ د ملاقات پر مهال موجود و. د دغو کسانو په وینا ګیلانی وویل کرزی باید په افغانستان کې په ستراتیژیک ډول د امریکا پاتې کېدل هیر کړي. ورسپانه زیاتوي په داسې حال کې چې افغانستان کې د امریکا د 10 کلنې جګړې د پای شېبې نږدې شوي د پاکستان دا دعوت په ډاګه کوي چې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ خړپړتیا دواړه لوري دې ته اړ کړي چې د خپلې زاویې نه د دې لوبې پای وټاکي. وال سټریټ ژورنال دا هم لیکلي په داسې حال کې چې امریکا په 2014 کال کې د افغانستان نه د خپلو ځواکونو د ویستلو لړۍ پیلوي د افغانستان ګاونډي هیوادونه چې پاکستان، ایران، هندوستان او روسیه پکې شامل دي په دغه هیواد کې د امریکا د وتلو نه پس د خپل نفوس د زیاتولو لپاره منډې پیل کړي دي. په دې لړ کې پاکستان په افغانستان کې ځکه برلاسه حالت لري چې د افغان طالبانو د خوځښت پر رامنځته کولو او د طالبانو پر روزلو کې ونډه اخیستي او لا هم د غوی ملاتړ کوي او د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې په ظاهره ټیټی کچې ته رسیدلې دي. یو پاکستانی چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ورځپاڼې ته ویلي پاکستان یوازې د خپلو ګټو ساتندوی دی، دوی د ځان د ژغورلو لپاره د امریکا یا د بل چا ملاتړ نه غواړي که امریکا له افغانستان ځي لاړه دې شي. د کرزی د همخیالو خلکو په وینا هغه اوس د پاکستان د دې وړاندیز نه پس د استراب په حالت کې دی او د ارګ په معنی کې د امریکا مخالف او پلوي خلک هڅه کوي چې هغه خپل لوري ته راکوک کړي. وال سټریټ ژورنال وایي یو امریکایي پلو افغان چارواکي دوی ته ویلي دوی د اپریل د 14 نیټې دا خبره ځکه د باندې راوویستله چې امریکا د خپلو ستراتیژیکو اړیکو د خوندیتوب لپاره بیداره شي، ځکه څومره چې امریکا د ځنډ نه کار واخلي پاکستان به فرصت ترلاسه کړي چې خپلې ګټې خوندي کړي. خو بل پلو د ولسمشر کرزی ویان وحید عمر ویلي له دوی نه پاکستان داسې کومه غوښتنه نه ده کړې او که ویم کړي نو به هیڅکله ونه مني. ورځپاڼه لیکي ځینو امریکایي چارواکو دوی ته ویلي دوی د ګیلانی د وړاندیزونو نه خبر دي او دا د افغانستان د ارزښت معلومولو په معنا ګڼي، خو دا یوه خیالي خبره ده چې ګینې چین به په افغانستان کې یو مخکښ رول ولوبوي. همدارنګه ځینو افغان چارواکو وال سټریټ ژورنال ته ویلي د اپریل له 14 وروسته په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو قومندان جنرال ډیوډ پیتریوس درې وارې د ولسمشر حامد کرزی سره کتلي چې هغه ته دا باور ورکړي امریکا یې اوس هم تر شا ولاړه ده. ورځپاڼه وړاندې لیکي ځینې امریکایي چارواکي په دې ډارېږي چې په 2014 کال کې د افغانستان نه د دوی د ځواکونو له وتلو وروسته به دا هیواد د اسلامي ملیشو ځاله وګرځي او د غرب خلاف به د بریدونو پلانونه جوړ کړي. وال سټریټ ژورنال په دې اړه د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر د نظر د معلومولو هڅه کړې خو هغوی ورته ځواب نه دی ویلي. همدارنګه د پاکستان د استخباراتو یو مامور بیا دوی ته ویلي په افغانستان کې پاکستان باید له پامه ونه غورځول شي. د ده په وینا دوی ولسمشر کرزی ته ویلي د بهرنیو ځواکونو د وتلو نه پس به دوی د افغانستان په اړه د هغه د ټولو پریکړو ننګه وکړي. ورځپاڼه په اخره کې لیکي سره له دې چې پاکستان د امریکا اتحادی دی خو په افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره کار کوي او په کابل کې یو داسې حکومت رامنځته کول غواړي چې د هندوستان سره اړیکې تودې نه وي. همدارنګه ځینې پاکستانی چارواکي په دې اندي چې د افغانستان مسله طالبان نه بلکې افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون دی.
ګرانو مینوالو قدرمنو، زه کمرګل یم. د مشال راډیو خپرونه همیشه اورم او ډیره دلچسپ او ښه ده. خوښه مې ده او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې تاسو خوښ شئ.
اوریدونکو په پیښور کې درې نیمې بجې شوې او منور شاه هم سټوډیو ته راغلی دی، نو راځي چې د خبرونو سرټکی ته واورو.
په افغانستان کې د یو افغان پوځي افسر لخوا په بهرني ځواکونو ډزو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوفته ده. د خیبر پختونخوا هنګوز لی د بشري حقوقو د ادارې مشروای د 2009 کال راهیسې په سیمه کې 323 کسان لا درک دي. د پاکستان او هند ترمنځ دوه ورځنی تجارتي مذاکرات نن په اسلام آباد کې شروع شوې دي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلی د اوباما انتظامی د افغانستان نه د ځواکونو د وستلو د شمیرې په اړه تر اوسه کومه فیصله نه ده کړې. ملګری ملتونو په شام کې د ولسی خلکو پر ضد د امنیتی ځواکونو د تشدد غندنه کړې او د لیبیا په مصراته خار کې د ناټو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د قذافی ځواکونه د خار د مرکز نه پشا شوې دي.
د مشال ریډیو اوریدونکو خبرونه درته د خبرونو سرټکی درته منور شاه وړاندې کړ، او اوس هم تاسو د بلوچستان په اړه یو رپورت لرو. د بلوچستان صوبایي حکومت وایي هغه بل شپه یو بسته د اور اچونې او د ګڼو خلکو د وژنې په تور د پلټنې د عملیاتو په ترڅ کې درې کسان نیولې دي. په دې پیښه کې ګڼو کسانو ته چې ډېری میرمنې او ماشومان یې وي سوځېدلي وو. په دې اړه نیاز موسی خیل رپورت لري.
صوبایي حکومت د سیوی د پولیسو د ضلع مشر او نورو ځایي افسرانو په ګډون یو تحقیقاتي کمیټې جوړ کړې، کوم چې به د سیوی د بس د سوځولو په لړ کې پلټنې کوي. او نن د سیوی د پولیسو په وینا درې شکمن کسانې په دغه لړ کې نیولې دي. د سیوی د صدر تھانې ایس ایچ او بشارت علي په دغه حکله و مشال ته وویل درې شکمر کسان مو نیولې دي پر کوم هوټل چې بس درېدلې وو، او دا پیشه هلته را مختصوې وه. دا درې کسان له هغه هوټل سره اړه لري، یو د هوټل مالک او دوی مزدوران دي. پلټنی اوس هم روانې دي او فی الحال صورتحال سم واضح نه دي. هلته د سوځېدلي بس او د شخصي بس کمپنۍ سدابهار مالک میر فیروز لهڑی له مشال راډیو سره په مرکه کې پر پیشي سخته خوشینه ښکاره کړه. د زیاته کړه دا نه درته معلومه چې دا کار به چا کړی وي او ولې به یې کړی وي. دا خو د اسلام خلاف کار دی. دا تر کار خو یو څوک هم نه کوي. د چاغه کله چا سره بدی او دشمنی وي نو بیا هم یو لوبل سره داسې ظلم نه کوي. مسافران په تیره بیا بیګنا مسافران چې ښځې او ماشومان زیات پکشي وو څه ګناه یې کړی ده او څه لوی وژنی. د دې پښتنې په جواب کې چې آیا تاسو له حکومت سره تماس نیولې دي او حکومت په دغه لړ کې څه درته ویلې دي، میر فیروز لهڑی وویل هو، له ډیپټی کمشنر او د پولیس له چارواکو سره مې خبرې سوي دي. دوی پوره تسلی راکړې ده او د دوی پر پلټونو به بس دومره ووایم چې مخته به ګورو څه کېږي. الله مالک دی. یاد دیوی چې پرون د شپې د سند صوبې له جکب آباد څخه د کوټي پر لور را روان مسافر بس د پولیسو په وینا نسرګند کسانو په اور وسوځولې، چې په نتیجه کې د پولیسو د وینا تر مخه 12 او د سیمې د آزاد خبريالانو په وینا 15 کسان ووژل شو او لا هم تر دې دمه چا د پیښې پړه په غاړه نه ده اخیستې. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو بالکل تاسو زموږ غږ د مشال ریډیو نه اوري، او اوس هم د وزیرستان په اړه یو رپورت. دا کال حکومت د حج په پالیسو کې بدلون راوسته دی چې تر مخه به هر هغه څوک چې اول داخله او کې د حج لپاره ټاکل کیږي. خو په شمالي وزیرستان کې خلک وایي چې د ناسمو حالاتو له کبله بانکونه د وزیرستان نه بنو ته بدل شوی دي، چې له وجې دوی نشي کولی د حج فارمونه ترلاسه کړي. عمر دراز وزیر په دې اړه رپورت لري.
هر کال د پاکستان نورو بیلابیلو سیمو په شان په قبایلي سیمو کې هم ګڼ شمېر خلک د اسلامي فریضه حج ادا کولو لپاره داخله کوي. د حج د لپاره په مخ کې د حجانو ټاکنه د قراندازي په بنیاد باندې کېده، خو دې ځل دولت د حج په پالیسي کې بدلون راوسته دی او هر څوک چې مخ کې فارم جمع کړي هغوی ته به د مقرره هدف مطابق داخله ورکولی شي. خو په شمالي وزیرستان کې خلک وایي چې د بینکونو د نشوالي له کابله دوی د حج فارمونه ترلاسه کېدو کې مشکلاتو سره مخ دي. خلیل وایي چې روان کال د حج پالیسي تر مخه اول فارمونو جمع کوونکو ته داخله ورکول کیږي، خو په وزیرستان افغانستان کې د ناسم حالاتو لقابل ټول بینکونه بنو ته بدل شوی دي او یو ځنه نېشنل بینک کې ورته د حج فارم نه ملاويږي.
د میزه د خلکو ته پورا د حج ار کول کوټاوا خلکو ډیر تلل او د نېشنل بینک نه په دغه نوم باندې واپس شي دلته فارمینا نه ملاوي. د وزیرستان نه ټول بینکونه چې کوم دي دا باندې تل شوی دي چالات ګاډوړ دي دغه په واجب باندې بینکونه ون لور دي جو نېشنل بینک ته چا په کې لاشه دی او خال چې ورشي هغه نه هو واپس روشي وي ته ویې چې دلته مشتره فارمینا نشته.
سرفراز خان وای چې خلک زیات دي چې د حج د پاره فارمونه جمع کړي خو په فارمونو ترلاسه کېدو کې ورته مشکلات دي.
لکه امیر د خلک ته د حجیان لوی تکلیف ده د حج د تاګ او دا د نېشنل بینک څخه فارم نه ملاويږي او حج داخله چې کیمه دي د شری کړي دي.
یو بل کس شاکر الله مشال ریډیو ته وویل چې د حج لپاره پاسپورت یا شناختی کارت ترلاسه کولو کې هم دوی د یو شمېر ستونزو سره مخ کیږي.
بل پاسپورت یا شناختی ډېر مصیبت وي بهر چې موږ ورسی دمره په مشکلات سره مشته ملاوي چې ډېر ستړي ستې منوي شناختی لپاره تلای ځل نه شي نیوای چې داخله وکړو یا پرمینه داخل کو ډېر تکلیف وي بهر په کتورینه کتورینه شي خلک درته وی لوټ وي ځنه نه ده پوره خو یار هغه خو سړی سوچ نه شي کړی په دا چې سړی نه شي کړی بیا پوته شدینه ده پوره خو بیا په
په دې اړه مو چې کله د زری ترقیاتی بینک منیجر دلنواز خان نه وپوښتل نو دوی اووی د ناسم حالاتو له کابله د دوی بینک هم په بنو کې کار کوي خو اوس د خلکو د اسانې دپاره دوی د بنو پر ځای په شمالي وزیرستان میرانشاه او میرعلي کې عارضي مرکزونه خلاص کړي دي. هغه خلک چې د حج دپاره فارمونه یا داخلې کول غواړي کولی شي چې په اسانه سره د دوی د مرکزونو نه فارم واخلي او د حج دپاره داخله وکړي.
په دې خلک سہولت ته پر خلک ډېر ګیله وکړي کنه شکایتونه وکړل د حکومت ته بیا ما ډیوټي ولاګول درته کې په میرانشاه کې یو سټیشن ما جوړ کړی دی او یو سلیمیر خان دا میرلی ادک سټینډ مثال د ننوی یا څوک بډاګانی وی ضعیف وي کنه هغه لپاره ما درته کې زبر ته ناس وکړم ته بنو تک ضرورت نه وي دغلته کې وزه داخلي کوم او ارسه ان شاء الله حرم شریف کې وادي نږدې څومره نږدې وي کنه هغه مطابق موږ حکومت په بندوبست وته کوي صرف خلک بنو ته ځی کنه بیا تاسو ته پته کې لارې خو ډېره مشکله لار ده کنه بیا ما ډیوټي درته کې ولګي چې خلک سہولت ته پره موږ خلک ته دا وایي چې مثال رضی موږ ته موږ تاسو ته سہولت ته پره ناستی او چې څومره څه موږ نه کېدای شي موږ دې سره ویار نمونه هیلپ کوي.
عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
پختو وای مشال ریډیو وار
اوریدونکو د ایشیایي ترقیتی بانک مشر اقتصاد پوه چینګ یانګری د رایټرز خبري اژانس سره په یو مرکه کې ویلي ک په ایشیایي هیوادونو کې د خوراکي سامان په بیو کې کمی رانغه نو امکان دی په دې هیوادونو کې غریبي نور هم زیاته شي. د دې ریپورت غټ کې درته ملیحا میرزاده وړاندې کوي.
ایشیایی ترقیاتی بینک خبرداری ورکړی دی چې په ایشیا کې د خوراکي شیانو لوړې بیې د غربت سره نور زیاتولې شي. د ایشیایی ترقیاتی بینک چیف اکانومیست یا مشر اقتصاد پوه چیونګ یانګ ری په یو مرکه کې ویلي چې ایشیایی هیوادونو ته پکار ده چې د خپلې ترقۍ رفتار برقرار ساتلو لپاره د روزمره خوراکي شیانو قیمتونه تر کابو لاندې راولي. چیونګ یانګ ری دې لړکې په منځني ختیځ کې روانو حالاتو ته ګوته نیسي او وایي ایشیایی هیوادونو ته پکار ده چې د منځني ختیز د حالاتو نه سبق واخلي. د راپورونو تر مخه د روان کال په سر کې په ایشیایي هیوادونو کې د غربت سره خوا او شال 10% وه. ایشیایي ترقیاتی بینک وایي چې که حالات همداسې روان وي نو په راتلونکي کې 3.5 میلیونه نور خلک د غربت ښکار کیدلی شي. چیونګ یانګ ری وایي چې د شیانو لوړې بیې نه یوازې دا چې خلک د غربت سره مخامخ کولی شي بلکې په معاشره کې نور مشکلات هم پیدا کولی شي. په ایشیا کې په خوراکي شیانو زیاتې پیسې خرچ کیږي چې دغه روزمره خرچ 30% دل کیږي. د ایشیایي ترقیاتی بینک په وینا د خوراکي شیانو لوړې بیې چې یو لامل یې د تیلو په قیمتونو کې زیاتوالی هم ښودل کیږي په نړیواله کچه د پرمختیا عمل متاثره کولی شي. د چیونګ یانګ ری په وینا زیاتره غریب ایشیایي هیوادونه خوراکي شیان د نورو هیوادونو نه اخلي چې دا شیان بیا په دغه هیوادونو کې د لوړو قیمتونو سبب جوړیږي. خو دی وایي چې ډیرو هیوادونو بیا خپل اولس ته په خوراکي شیانو د اصل نه کم قیمتونه لګولي دي چې ورته سبسیډي ویل کیږي او دغه شان د دغه هیوادونو شیانو خزانه نور مالی بوج په خپل سر اخلي. چینګ یونګری وای چې د خوراکي شیانو د لوړو قیمتونو د نورو ډیرو لاملونو ترڅنګ یو لامل دا هم دی چې په ځینې خبرو حکومتونه کابو نه لري، لکه خراب موسم. خو دی وای چې ایشیایي هیوادونو ته پکار ده په خپلو مالی پالیسیو کې هم بدلونونه وکړي، ځکه چې د خوراکي شیانو بیې لوړېدل د سست رفتاره ترقی عمل لپاره لوی چیلنج دی.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د پاکستان د موسمیاتو محکمه وایي چې دوه ورځې وروسته د ډیرو بارانونو امکان دی. چارواکو په دې اړه کروندګرو ته ځینې لارښوونې کړې ترڅو د دوی فصلونه د بارانونو له وجې خراب نشي. ریاض مساخیل په دې اړه رپورټ لري.
ملک کې د 1300 ورځو راسي د ګرمۍ په زور کې زیاتوالی روان دی او دا وخت د خیبر پښتونخوا په شمول د ملک اکثره برخو کې سخت ګرمۍ ده. د موسمیاتو محکمې وینا ده چې راتلونکو دوه ورځو پورې به سخت ګرمۍ وي، ولې د دې وروسته د باران امکان دی. د محکمې یو چارواکي محمد حنیف وایي
یو دو ورځو به موسم ګډوډ وي، بیا د هغې وروسته به خشي. د کروندګرو دپاره دا پیغام دی چې نن او سبا به سخته ګرمي وي، خو د زیارت او جمعې په ورځ به د بلوچستان، پنجاب، خیبر پښتونخوا او کشمیر په اکثره برخو کې باران وي. نو ځکه دوی د خپل فصل حفاظت وکړي. تاسو ته پته ده چې پنجاب کې د غنمو لو شروع شوی دی، نو دغه دوه ورځو کې دی کروندګر لو نه کوي یا چې کوم فصل په پټو کې پروت دی هغه دې محفوظ ځای ته ورسوي. دغه شان خیبر پښتونخوا کې به هم دغه صورتحال وي، خو که هلته هم څوک لو شروع کوي نو د جمعې نه پس دې شروع کړي.
راتلونکو کې د ممکنه بارانونو او د دې د ګټې نقصان په حق له د کر کروندې یو کارپوه محمد اسماعیل وایي تغشان یو بل کروندګر اورنګزیب وایي چې د پنجاب په نسبت خیبر پښتونخوا کې د غنمو کر رستو کیږي، نو ځکه لو هم سور زیر رستو پیل کیږي. اورنګزیب زیاتوي د یادونه وړ ده چې دې وروستیو کې په توربیلا او منګله ډیمونو کې د اوبو زیرمې ډېرې خطر راغلې وې، خو د ګرمۍ د موجوده چپې د لاسه په غرونو د واورې ویلې کېدو له وجې دغه زیرمې واپس پورته شوې دي او ورسره په نیرونو کې هم اوبه زیاتې شوې دي چې د تماکو د فصل لپاره ډېرې ګټورې ګرځېدې شي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو نوی خبرونه د نړۍ رنگونه په دې خبرونه کې درته د نړۍ لا ګډ ګډ حیرانونکي او په زړه پورې خبرونه کیسې او د پیښو حال راوړو. د نړۍ رنگونه د چهارشنبه یا د شروع په ورځ اوریدلی شئ.
دا پروگرام درته لږ وروسته خبرو سرته یو رپورټ لرو. د افغانستان د پکتیکا په مرکز خرنه کې د یتیمانو او بېوزله ماشومان لپاره د استوګنې ځانګړې ودانۍ جوړه او ګټه اخیستلو ته وسپارل شو. د چارواکو په وینا د 3,00,000 ډالرو په لګښت جوړ شوې دا ودانۍ به د یتیمانو په زده کړه کې زیات رول ولوبوي. په دې اړه نقیب الله متنوال رپورټ لري.
د پکتیکا په مرکز خیرنه کې د یتیمانو او بېوزلو ماشومانو لپاره د استوګنې ځانګړي ودانۍ جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د پکتیکا ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس محمد یارشید وایي چې د یادې ودانۍ د جوړېدو چارې په نهه میاشتو کې بشپړې شوې او ټول لګښت یې 3,00,000 امریکایي ډالر دی چې په دې ولایت کې د میشتې ولایتي بیا رغونې ډلې پی آر ټي لخوا ورکول شوي دي. د پکتیکا د کار او ټولنیزو چارو رئیس زیاته کړه چې په پکتیکا کې زیات شمېر یتیمان او بېسرپنا ماشومان شته، خو د ځانګړې ودانۍ د نشتون له امله د اسانتیاو برابرول ورته ستونزمن وو. د دوی په خبره له دې وروسته به په پکتیکا کې یو شمېر یتیمان او بېسرپرسته ماشومانو ته د زده کړو سربېره نورې اسانتیاوې هم برابرې شي.
تکمیل کلاسنن گٹ اخستنی تا اڑان دا پروژہ دے 3,00,000 امریکائی ڈالرو لګښت باندې بشپړ شوی.
د پکتیکا والی محب الله سمیم د یادې ودانۍ د پرانستې پر مهال جوړې شوې غونډې ته وویل چې دغه ودانۍ به د یتیمانو او بسرپرسته ماشومانو په زده کړه کې ارزښتناک رول ولوبوي. پکتیکا والی محب الله سمیم د شرکتونو پر مسؤلینو غږ وکړ. ټول هغه شرکتونه چې د بیا رغونې پروژې ترسره کوي ورته په کار ده چې د هیواد پالنې له مخې په اساسي ډول ترسره کړي.
دا یو فرصت ده، دا یو چانس ده. هر پروژه چې اخلي هغه د هغو مشخصاتو او قرارداد مطابق وکاروي، کار پکې وکړي، وطن زموږ تاسو ده، خاوره زموږ تاسو ده، تعمیر موږ تاسو ته پاتې کېږي. ښه تعمیر هم جوړ شو،
د ایوب ساختماني شرکت یو تن انجینر عبدالقیوم مسعود چې د دې ودانۍ د جوړولو چارې ترسره کړي وایي چې د ودانۍ په جوړولو کې زیاته هڅه او اخلاص کړی او په ډېر ښه کیفیت جوړه کړې ده.
د دې پروژې کیفیت او هغه چې دی، ان شاء الله چې انجینران راغلي، مانیټورینګ انجینران او مانیټوري کړي ده، دوی ډېر خوشاله دي.
د پکتیکا ولایت د جانخیل ولسوالۍ یو اوسیدونکي لوکمان چې مور او پلار یې دواړه مړه ول، د مخکې د پکتیکا د کار او ټولنیزو چارو په ریاست کې په یوه وړه خونه کې شپې ورځې تېرولې، وویل په دې خوشاله یم چې نوې ودانۍ راته جوړه شوې او ودانۍ کې د زده کړې ترڅنګ نورې اسانتیاوې هم راته برابرې شوې دي. د یادول وړ ده چې د یادې ودانۍ پر جوړېدو سربېره په پکتیکا ولایت کې د بیا رغونې په برخه کې نور کارونه هم روان دي. نقیب رحمتنوال، مشال رادیو، خوست.
اوریدونکو، اوس هم د نړۍ رنگونه اونیس پروګرام چې ګلایا زیتا ستا وړاندې کوي.
قدرمن اوریدونکو، د مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې زه ستاسو قربا ګلایا زم د مینې ډک سلامونه می اومنه او هیله ده چې روغ جوړ او آباد به وي. په نننی پروگرام کې مدلله د نړۍ له ګډ ګډ نه معلوماتي، ساينسي، ټکنالوژي او د فلمی نړۍ خبري او قصې راغونډې کړې دي. قدرمن اوریدونکو، لومبه مو خبرو د برتانیې شاهزاده ویلیامز او کیټ میډلټن د وادنه. قدرمن اوریدونکو، د برتانی شاهی خاندان اتلسم شاهی واده د جمعې په ورځ کیږي. نهش کلن شهزاده ویلیامز چې د شهزادګۍ ډیانا زوی دی او کیټ میډلټن واده لپاره ډیر تیاری نشوي دي. په برتانیا کې بعد د جمعې ورځی چھٹی وي او د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ولستویل دي چې د شاهی خاندان د واده نه خوند واخلي. شهزاده ویلیامز د خپل مور شهزادګۍ ډیانا د واده ګوتا کیټ ته ورکړی ده. د واده وروسته به نوی شاهی جوړه د رپورون تر مخه کینیډا ته ځي. خوځینې ګومان کوي چې هنیمون لپاره به ویلیامز او کیټ سکاټلند ته لاړ شي. د شاهی جوړی مینوال په ګرد نړۍ کې دي، ځکه په امریکا کې د کیټ د واده خولۍ ډیره مشهوره شوې ده. په شاهی واده کې به د ګرد نړۍ نه سیاسي مشران، فنکاران او د ژوند سره تعلق لرونکي نوموړي کسان ګډون کوي. بلخوا د برتانی اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د شاهی واده لپاره د جمعې ورځې چھٹی سره به د هیواد اقتصاد ته 50 ارب ډالر زیان ورسی. کارپوهان وایي چې را روانه ونې کې د ایسټر چھٹی وا او اوس به د جمعې ورځې چھٹی، نو دا به په اقتصاد باندې خاصر پرې نه باسي. قدرمن اوریدونکو، د جاپان زلزلې دا هیواد مالی او زیانی ځپلې دي، خو حکومت د زلزلې پیشګی خبر لپاره آیفون نوی اپلیکیشن وړاندې کړی دی. راځي چې لاړ شو جاپان ته. جاپان حکومت په زلزله کې د کم نه کم ځاني زیان د یقیني کولو لپاره آیفون کې نوی اپلیکیشن راوستي دي چې د زلزلې راتګ نه وړاندې خبرداري ورکوي. د اپلیکیشن نوم دی یوریکورن، یوریکورو. د آیفون اپلیکیشن جوړونکي کمپنی وایي چې د 11 مارچ زلزلې نه وړاندې د دې صارفین 1 لک
او اوس دا شمیره 1.5 میلیون ته رسیدلې ده. په آیفون کې د زلزلې اپلیکیشن کې د جاپان علاقای پیشو خبرداري ورکوي. د کمپنی یو چارواکی وای چې دوی د نوی سرویس نه ډیر خوشاله دي او چې څومره زیات خلک دا اپلیکیشن کاروي نو هغه رنګ به د خلکو ژوند هم خوندي پاتې شي. قدرمن اردوونکو د اپریل په 28 نیټه ګرد نړۍ کې د ځمکې نړیوال ورځ ونمانځل شوه. د ځمکې نړیوال ورځ هر کال مانځل کیږي. دا د ځمکې سلويختمه نړیوال ورځ وو. سخ کال د ځمکې نړیوال ورځ موضوع وو د ماحول صفا او خوندي ساتلو لپاره یو عرب کارونه کول دي. منتظمین وایي چې د نړۍ هر یو کس دا ذمہواري وګڼي چې د ماحول صفا کول دوی هم ذمہواري جوړیږي نو دا کار به ډیر اسان شي. د ځمکې نړیوال ورځ اړومبی ځل یوازې امریکا په 1971 کال کې نمانځلې وه، خو سخ کال 192 هیوادونو دا ورځ ونمانځله. قدرمن اردوونکو دا خو تاسو واوریدل چې د ځمکې نړیوال ورځ هر کال منځل کیږي او د ماحول صفا ساتلو لپاره یو شمیر پریکړې او ګامونه پورته کیږي، خو ملګری ملتونه په داسې مسوده کار کوي چې څنګه د انسانانو حقوق وي نو هم هغه شان د ځمکې او نړۍ هم حقونه لري. د ملګرو ملتونو د دې پریکړې په شاه بوویلیا هیواد دی. د بوویلیا سفیر وایي چې د ځمکې د ژوند حق لري چې د دې اوبه صفا وساتل شي او د دې ماحول هم خوندي شي. د بوویلیا سفیر زیاتوي چې د دې هیواد د ماینونو لکه بل ماحول ته سخت زیان رسولې دي، خو اوس غواړي چې ماحول صفا وساتي. نو قدرمن اوریدونکو راځي چې موږ هم خپل ځان سره یو عہد وکړو چې ماحول به صفا ساتو او نور ته به هم د دې خبرې تلقین کوو. قدرمن اوریدونکو د واوري بری اعظم انټارټیکا کې د خوراکسکا جازونو سره د دې ماحول ورس پورزه ګندکیږي. راځي چې لاړ شو انټارټیکا بری اعظم ته. قدرمن اوریدونکو انټارټیکا بر اعظم کې انسانان ژوند نشي کولی او دې بر اعظم کې د مختلف هیوادونو برخه ده او د ساينسي تجربو لپاره یوازې زینه جوړ شوې دي. په ورستیو کې ساينسي تجربو لپاره یو شپیر ساينس پوهان دلته موجود دي او د دوی خوراک څاک لپاره جازونه زی. د ماحول خوندي ساتلو ادارې وای چې د خوراک څاک جازونو تک سره د بر اعظم صفا ماحول ورسته ورزه ګندکیږي او باید په دې غور وشي. قدرمن اوریدونکو اوس مو یو داسې خبر نه خبرو چې د لیوانوم د خطرناک زناورو د لیست نه لری کړی شوی دی. لیوو چې په عمومي توګه خطرناک زناور دی، د امریکای مرکزی اداري او ریاستونو د دې نوم د خطرناکو زناورو د لیست نه لری کولو پریکړه کړې ده. د امریکای حکومت لیوو د خوندي ساتلو لپاره قانون هم جوړ کړی دی. قدرمن اوریدونکو ویکیپیډیا چې د معلوماتو لوی خزانه لري اوس د کتاب په شکل کې مارکیټ ته راغلی دی. ویکیپیډیا کې د ګرد نړۍ معلومات دي. ویکیپیډیا په 2001 کال کې انټرنیټ پاڼه خلاصه کړې و او اوس پکې د نړۍ هر ځای معلومات او تاریخ موجود دي. قدرمن اوریدونکو وزو روسته چې د هیواد درې نادر د سایبیریا پړانګان سویلي کوریا ته ډالۍ کړې دي. روس د سویلي کوریا سره د اړیکې خکولو لپاره د سایبیریا درې پړانګان چې دوه نارینه دي او یو خزینه ډالې کړې دي. دا پریکړه د 2009 کال کې د روس یو چارواکي د سویلي کوریا د دورې پر مهال د غلطي ترجمې لکبله اخستې شوې ده. سویلي کوریا د سایبیریا پړانګان ډیر مقدس ګڼي او په دې هیواد کې آخري پړانګ په 1922 کال کې وژل شوی و. قدرمن اوریدونکو د ساينس او ټیکنالوژي د نړۍ نه خبري او کیسې هم لرو. قدرمن اوریدونکو د آیفون استعمالونکو لپاره خبر دی چې ځینې کارپوهان وایي چې د ایپل کمپنۍ آیفون او آیپیډ کارونکو خفیه معلومات ریکارډ کیږي او دا په موبایل فون کې محفوظ وي. د امنیتی چارو یو کارپو ایلن اورپټ ورډن وایي چې د آیفون کارونکو چې چرته ځي او په فون کې څه هم کوي هغه په خفیه توګه ریکارډ کیږي. ایپل کمپنۍ تر اوسه د دې خبرې تصدیق یا تردید نه دی کړی. قدرمن اوردونکو د چین حکومت د خپل خلائی سټیشن لپاره ولستا د نوم ایخودو وینا کړی ده. قدرمن اوریدونکو د چین حکومت ولسته ویلی دي چې د خلای سټیشن لپاره نوم تجویز کړي. چین به د امریکا او د روس نه روستو دریم هیواد وي چې خپل خلای سټیشن ولري. چین به سخت کال خلای سټیشن ته ستورمزري لیږي. چین حکومت د خلای جاز لپاره د نوم ایښودو مهلت شلم مئی او د خلای سټیشن لپاره د 15 جولای نیټه ایښودې ده. قدرمن اوریدونکو یوټیوب په ګرده نړۍ کې خلک کاروي او اوس دې کمپنۍ د نوي فلمونو د خودلو سهولت ورکولو اعلان کړی دی. د یوټیوب صارفین به کولی شي چې په کرایه باندې نوي فلمونه د یوټیوب د لارې وګوري. په لومړي پړاو کې به دا سهولت په امریکا کې وي، بیا په برتانیا او د دې وروسته به نور هیوادونو ته دا سهولت غځوي. قدرمن اوریدونکو اوس وخت را رسیدلې دی چې د فلمي نړۍ خبرې او قصې درته وکم. قدرمن اوریدونکو کولمبي د زمکي نړیوال ورځ په مناسبت ډیزني نوی فلم افریکن کټس یا افریقایي پیشوګان د اپریل په 28 نیټه د نمایش لپاره وړاندې کړي دي. افریکن کټس کې د دوه شیرانو جوړي خودلې شوې دي چې څنګه په سختو حالاتو کې دوی خاندان جوړوي.
From the studio that has taken you across the oceans comes the next great Earth Day adventure. African cats. Disney Nature presents the incredible true story of two rival families trying to make a home in the wildest place on earth.
قدرمن اوریدونکو هالیوډ نوی فلم هانا چې په جاسوسۍ جوړ شوی دی تر اوسه پورې په امریکا کې ډیر کاروبار کړی دی. هانا چې پلار یې جاسوسي هغه ته د جاسوسۍ ټریننګ ورکوي او د خپل دښمنانو نه بدله اخلي.
You are half asleep.
I'll do better next time.
Come again.
Adapt or die.
Think on your feet.
Even when I'm sleeping, I'm ready.
All you have to do is flip that switch. It tells Mercer Regla where we are. Only you can get close enough. She won't stop until you're dead. Or she is.
Come and find me.
Marissa, we picked up an unencrypted signal below the Arctic Circle. We think it's Eric Heller.
I tried to prepare you.
You didn't prepare me for this.
Sometimes children are bad people too.
Did she turn out as you hoped?
قدرمن اوریدونکو د هندی سینما نوی فلم شور ان د سیټي د ممبئی جرائم پیشه ډلو ترمنځ د جنگ په اړه دی. د جرائم پیشه ډلو کې زیاتره ځوانان دي.
اوه، بم اوف ہو گیا رے.
یار کبھی سوچا نہیں تھا یار اے کے 47 ہاتھ میں پکڑوں گا. ابے بھوکنے کے گانے سے کر.
کچھ بیچ رہے ہو؟
آئی نو ویری گڈ انگلش اف یو لائک وی ٹاک انگلش.
چلے انگلش میں سوری بول.
قدرمن اوریدونکو دا وا د نړۍ رنگونو نننې خبرونه د مشال ریډیو یو حسوا او هیله لرم چې تاسو زړه ته به فریوتی وي. قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې د خپل سیمه حیرانونکې قصې او عجيبه معلومات موږ سره شریک کړئ. د ټلیفون په لار هم کولای شئ. زموږ ټلیفون شمیره سپ دې ډول ده 00420221211. زه به درته بیا تکرار کوم 00420221211. هم دې سره کوربه ګلاسته اجازه ورکړي. را روانه ونی به بیا د نړۍ رنگونو سره زه حاضرم. پلوه الله مسپارم.